السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د افغانستان او د غسیره پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته په مردان کې په بمی چاودنه او ډزو کې یو وسلوال کس وژل شوی دوه پولیس والا او 15 ولسی کسان ژوبل شوی دي پاکستان وایي افغان طالبان به په اوسنیو حالاتو کې د سولې پروسه کې برخه وانخلي او د شام د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې په هوایي بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي دي پورا خبرونه د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی تروریستي پیښې مخنیوي کړل د سیټي تانې محرر عباد الله پرون ناوخته مشال اړیو ته ویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې په دغه خوډب کې و کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی عباد الله زیاتوي
اغه طرفا کې د دې چوتې ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی هغه سره لاس کې ګرنیټ وو دی په پایر کړی دی هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی د دې پایر سره هغه لګیدلې دی نو هغه پریوته دی هغه په سایکل کې نورم بارود کړو هغه خو بیا بي ډي اس والا ناکار کړو دی پټو شوی دی دې چوتې یو دوغان مینان د احمیان شوی دی معمولی او نور سیولی نم یو پینځه کته د احمیان شوی دی
کومې وسلوالې ډلې د دې بریت د دې ځانمرګي بریدګر مردان ته د لګلو ذمہواري قبول نه کړې نه ده د بریدګر د پیژنګلوي لپاره دغه د بدن د پاتې برخو نه پلټون کې ادارې پلټنه کوي د مومند ایجنسی چارواکي وایي نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د لاټري کیمپ سره نږدې په 14 کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوې دي چارواکي وایي وسلوالو د سرک په غاړه بم خخ کړو او د ریموټ په مټه د لری واټن نه ډزولې دي وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل سرتیري د پیښور روغتون ته ولېږدول ژوبل شوي کسان د پوز د تعمیراتي ادارې یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن غړي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې نه ده په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعیات شوی دي اغه نه پس فوري دا امکان زنګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د لپاره بل سلار شته نه پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې دا چې دا امن عمل بیا جاری شي
ابرار حسین د همویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول دلی لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وی لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې نوموړي پرون ماښام مشال لډیو ته ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی او تصفیوي عملیات روان دي تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته زر ونه رسېده لشکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي د هلمند والي د افغان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه ویل چې په وروستیو دوه ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي نوموړي د مقابل لوري د مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تراوی او زیات ټپیان دي اوس هم څو نړیوال خبرونه د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د جنګونو سارون کې دغه اداره وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه 9 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مارک ژوبلی راپورونه تایید کړی دی. د همغږی ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې لس کسان وژل شوي، خو د ښار په نورو څنډو کې د اوختي زیان په اړه څه نه دی ویلي. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه کړې ده چې د دوی په گاونډ کې د مداخلو کولو دې ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د ټیکاو یا استحکام راشي نو له مداخلې کولو دې لاس واخلي. نوموړي وړاندې ویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسیو په پایله کې مخې ته راغلې. عادل الجوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته دې پاملرنه وکړي، د ګاونډیو په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې د مداخله نه کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د ایران په ملاتړ کې په زرګونو شیعه مذهبي ملیشه ځواکونه، پوځي او پولیسو سرتیري له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د فلوجا ښار د بیرته نیولو لپاره جنګیږي. ایران وایي د عراق په غوښتنه د دوی پوځي سلاحکاران په بغداد کې دي، سو دوی د عراقي پوځ سره مرسته وکړي. د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي د انقره او مسکو ترمنځ ناندری نه حل کیدونکې نه دي او وړاندوینه یې وکړه چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي. مرستیال وزیر اعظم نومان کرتلموس پرون وویل په دواړو کې یو هیواد هم د وروستیو ناندریو په سر د خپلو اړیکو قرباني نه شي ورکولی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2015 کال کې هغه مهال توجه نه شوې چې ترکیې یوه روسۍ جنګي الوتکه راوغورځوله. د دې په غبرګون کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې بندیزونه وضع کړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لا هم په ټپه ولاړه ده. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ د خبریالی رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.55 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو پاؤنڈ په 3.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یوه پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یوه پاکستانی روپے 2.65 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا له به په پېښور او په بنو کې موسم ګرم وي، خو په کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 70 وي. د پېښور درجه حرارت به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 70 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 50 او کم نه کم 30 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې وو کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغې طرفا کې د چو صاحب ګاډي روان وه، نو دې یو کس باندې شک راغلی دی، هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پې پایر کړی دی، هغه پې ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی.
د کابل لپاره د پاکستان سفیر وایي په اوسنیو حالاتو کې له طالبانو سره د سولې هیلې مړې ښکاري. د سوات منیبا خان د هغې ورځې ارمانجنه ده چې په سکول کې په پښتو ژبه درس ورکړل شي.
زه د خپلو مشرانو نه دا ګیلې کوم، تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ. آخر د دې وجه څه ده؟ ولې دوی څه غلامان دي یا زموږ څه قصور دی چې تاسو موږ ته نه راکوئ؟
نن د مئی 1 نېټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
سوار لکه سمرا غوی د خلی کینسر د شونډو د جبې د غاخونو د ورې خوراک نه لای چې یوسف کې سورته وای اغا او د بیا د مېده د دې کینسر ډیر زیات دی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورو سرزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د مردان پولیس وای پرن ماخام یو ځانمرګي بریدګر د سټي تانی سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې یې پرې وکړې. په 1914 کې و کسان شبل شوي او بریدګر لا مینځه تللی دی. چارواکي وایي بریدګر په سایکل سپور و. په خبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د امن او امان وضع یو څه ښه شوی و او د پخوا په څېر ډېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې نه کېږي، خو دې تازه پیښې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سټي تانې سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سټي تانې محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلې و او په دغه وجه د اس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
چیسی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوتھے گاڑی روان و نو دی او کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې گرنیټ و، دی به پایر کړی دی، هغه په گرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلې دی. نو هغه پریوتی دی، هغه په سایکل کې نور هم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. چوتھے یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولی، اور نور سیولی نم یو پینځه کته زخمیان شوی دي، هغه اسپیټال کې نور خدای خیر کړی دی.
د مردان د بمونو ناکاره کون چې ډلی یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سایکل سور وو او په سایکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوی وو چې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د زینه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نوري برخې د ترګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډی په خپل قبضه کې اغیستلې دي او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي د پیښې سمدستي روستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال مردان ته رسول شوی دي او د یادو اسپیټالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سوره. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان روسیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیله من نه دی چې د افغان طالبانو سره په دم غړې د سولې خبرې به ممکنه وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسلواله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکار رابع اکرم خان چې د خبریالانو له یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دینه څه هیلې لرئ؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن د پاره چې څه زمونږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خا وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دن هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنټلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بی ایمز دا سیدي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کس شکوک و شبہات تھی نو اغا پارا میڈیا استعمالول نہ دی پکا بجائے دینا چ دواڑو حیوادونو کے چکم دولتون دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چ ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم دان دے پکار چ دے یو ملک پبلک دبل ملک پبلک خلاف شی
مولا رسول ڈیلی چ دے غی د وای چ منگ با دا کم مذاکرات دے امن دا پارا اغی کی گڑون کول پار تیاریو نو سنگ گور
جی زموں پر لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چے دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چے کم حد پورے منہ سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو منگو کو کم زے کے چے زموں فیسیلیٹیشن نہ بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندھے دے سنگ دوی حزب اسلامی سر ہم خبر طرح کئی نو قبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاگ دے اور دا پاکستان پدے کے دے نہ علاوہ سا رول نشتا چے ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار منگو لیشو غم گو
داو د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې زم همکار رابع اکرم خان ورسره مرکه کړی ده په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره کتلې دي دا لاغه وروسته ده چې تیرونه د پاکستان په پا بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په ریپورت کې اورو
له هغې را وروسته چې د می د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په پا بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل هغه پیښې چې په تېره اونۍ کې رامنځته شوي د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو راڅرخي دي په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل و خو دا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي ښاغلي زاخلوالي په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او خوا پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي پاکستانی ورځپاڼو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصور یې وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې په راتلونکو او نورو دواړخیزو مسلو هم خبرې کړي پاکستان د یک شنبه په ورځ وویل چې د ډي ان ای له معایناتو هم تایید شوی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی پاکستاني چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللې او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
کا کارپوهان وای پنجاب د پاکستان آباده صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبي برخه کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځایه قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. د کړکېچ نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي دي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګډ دی او روزلیز مرکزونه لري. د دفاعي چارو پوهان وای د پاکستان حکومت او فوج دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال د حکومت یا فوج خلاف وسله نه پورته کوي. د مشال ریډیو همکار مجید بابر په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کړکېچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکي خبریال الیاس رزان مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی. نو رضا وای چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغو سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغو سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغو سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځینې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبی پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان زیاته کړه،
جنګي قوت وایي چې صفای صحابه دغه نوران دي، بیا جیش محمد دی، نو دا ټول که تاسو وګورئ د دې بنیاد هم په هغه سیمو کې خود شوی دی. ظاهره ده چې د دې خاص یو مثلا فکر کوته په اسانه باندې وایو، نو چې کوم هغه دیوبندي مسلک دی دغه د دې مرکزونه پاتې شوي دي. ځینې ډلې پکې داسې تاسو ته ځکه د طالبانو کې دننه بیا پنجابي طالبانو ذکر وکړو، نو د هغې مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی. فکر نواز شریف طالبانو ته، پاکستاني طالبانو ته هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه، د ټولو وړاندې بیا د جنوبي پنجاب دغه طالبانو مشر هغه هرکلین کړی و.
په ملتان کې میشته د امنیتي چارو پوهه او لیکونکې عائشه صدیقه نمو پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوځ دغو سیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي،
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہی خیبر پختون.
د پاکستان ریاست ته په جنوبی پنجاب کې د پوځي عملیاتو اړو ضرورت نشته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځینې وسلوالې ډلې د ریاستي ادارو د واک نوبتې وې او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګري ډلې دي، هغه هم هغه سي د معمول مطابق د سیمو کې ناست دي، نو د هغې خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغوی نیول او یا بیکاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشت دي. خو زما په اند دغه سیمو کې د عملیاتو نه د ریاستي تګلارو د بدلون ضرورت دی.
عائشه صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورنو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسو اړ اوس بلال شو اسلام آباد ته. د پاکستان وفاقي کابینې د مالی کال 2014 ولسم لپاره د بجټ منصوري ورکړې ده. راتلونکي کال لپاره د 3.5 ارب زیات بجټ مختص کړل شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات ترقیاتي بجټ دی. خو بیا د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د تیر کال په شان سږ کال هم په بجټ کې عام ولس لپاره څه فائدې نه ښکاري. نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه د وفاقي کابینه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف یې د لندن نه د ویډیو لینک د لارې مشري کوله. غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې کله یې ګوند په اقتدار کې راغلو نو د ملک معیشت کمزوری و او په سرمایه کاری کې کمی راغلې وه. د وزیر اعظم وینا وه چې د هغوی د ګټورو پالیسیو له وجې سرمایه کاری زیاته شوه او د ملک مالی خساره کې 4.3% کمی راغلې ده. وزیر اعظم زیاته کړه،
ہماری معیشت مستحکم ہے الحمدللہ، اور گروتھ ریٹ 8 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا.
زمنگ معیشت مستحکم دے او ملکی پیداوار شرح د 13 اتو کلو پر مقابلہ کی مخ کے روانہ دا، او غیر ملکی زر مبادلے پر ذخائروں کے ہم زیات والے راغلے دے کمچی یوش اشاریہ شپگ ارب امریکائی ڈالر تر رسیدلے دا. پر اتلون کی 2 کلو کے باپ مجموعی توگا د ملکی پیداوار ہدف شپگ نہ وہ فیصد وی، چین پاکستان اقتصادی راہداری پر مجموعی توگا ملکی پیداوار نور زیات ولو، او پاکستان پر علاقائی کاروباری مرکز کے بدلولو کے خپل کردار ادا کوی. چین پاکستان اقتصادی راہداری توانائی منصوبے پر وقت مکمل دل د پاکستان معیشت تا دوام ورکولے شی.
منصوبے کی بر وقت تکمیل معیشت کے لیے دور رس نتائج کی حامل ہوگی.
د مرکزی خزانے وزارت یو چاروا کی مشال ریڈیو تو ہوئے چې د وفاقی کابینې په غونډه کې د 3,500 ارب روپو نه د زیات بجټ منظوري ورکړې شوه چې پکې د دفاع لپاره 8,75 ارب او ترقیاتی منصوبو لپاره 1,475 ارب روپے مختص کړې شوې دي. د نوموړي په وینا چې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او پینشن کې د 45% پورې اضافې تجویز ورکړې شوې ده. د بجټ په اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې سږ کال د بجټ لپاره په پیسو کې خو زیاتوالی شوې ده، خو د ټیکسونو په مد کې کمی نه دی راغلی.
کم چې بیسک کماډیټیز دي، کم چې عام خلک استعمالوي، روزانه استعمال شیزونه دي چې هغه خوراکي مواد دي، فوډ آیټمز چې ورته وایو هغه دي، یا دغه شانتې نور میډیسن چې دي د هغې په نرخونو کې یا په هغې باندې په ټیکس کې څه کمی راغلی، یا دا دی چې آیل او کم چې انرژي سورسز دي، بجلی شوه، ګیس شو، دغه شانتې آیل دي، د هغې په ټیکس او د هغې په سایز ډیوټي کې یا مختلف قسم چې په هغې باندې ټیکس لګي چې هغې بوج به په عوام باندې راځي، نو په هغې کې داسې کمی یا داسې څه اناؤنسمنټ د حکومت له طرفه نه راغلی.
د ذکر دا چې د مالی کال 2018-19 کامی بجټ به د جون میاشتې په 3 نیټه په کامی سملې کې وړاندې کولی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2,100 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلاړ شو بنو ته د بنو سیدون کی وای چې یو طرف ته ګرمي زیاته شوې ده او بل طرف ته په سلی رشتو ګینټو کې ورته یوازې 2 ګینټې بجلی وی چې لوجې د دوی ژوند نور هم په سخته کې شوې ده. دی وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، بای چې حکومت دا مسأله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
بنوسیان وایي چې په 24 ویشتو ګنټو کې ورته یوازې 2 یا 3 ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو میلاویږي، چې د ګرمۍ د لاسه یې ماشومان او زنانه د ښار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي. اسماعیل خان وایي
بانی شی کیم بوره حال ده، چې په پاکستان شوی په 1 شا دمره بوره حال نه وي لکه امیر په 24 ګنټې شي. امیر 22 ګنټې لوډ شیډنګ دا او 2 ګنټې نشته بجلی روکای، خو په 2 ګنټې شا داسې دو 10 منټ بجلی ٹریپ شي او 10 منټ بجلی وی نه د میر فریجی نه چلے جی میش په فریجه شه اډو ایبو د هر تشایدا سی وی لکا چیر میرتا د چي شي وی.
نورایاز خان وای بجلی نشتا او ټول خلک خو د شمسی او بیټری وس هم نه لري چې ځان لپاره سم متبادل جوړ کړي.
ډیر خلک نه تنگ دي چې 10 تاریخ نه مو به خي ولټیج کټ کړل، خالی د شمسی ولټیج دی پابند گزارا کاو پدا گرمی شه د شمسی دی پی اس آر سره مخانه ویني دا غریب خلک چې پدا کی می تنگ کې ریشه په پخې کې ریشه خوشت شاسته دي هغه ته ډیر سخت تکلیف تا.
د بنو یو بلو سیدون کې محمد نور د بجلی لوډ شیډنګ په اړه وایي
میر حکومت دا اپیل کای چې میر دغه شمسی ته ایسور کړی دی بجلی بلی نه پرې کای وغه په وجود بجلی نشتا، خاص کر په سیټی شه نشتا، کیر په کیر بلار یه میټر دا و پیسې پرې کای 10 منټا بجلی نه پرې دی. غریب سړی وس کای بختور خو شمسی ته واسور اسی مشمون چې کیم دی اده یو ګرمینه چغېری.
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډه محکمې سره تماس ونیو نو د محکمې یو اهلکار اقبال خان وویل
اور سرا اور سرا دے یکم نا نگاہ پر رمضان دے پر ریلیف یا ور کئی لوکشن میں خدا ناکام سے دے سٹی دے خط پر ہمیش کو کوشش دا کئی مر یکم نا انتہائی کام سے تو فتی گورنمنٹ دا پالیسی دو چیا رکی میں لکینا لسٹ دا فرض کیا الائن لسٹ کام یو ریکوری کے دے مطابق اور ریکوری ساون دے دے مطابق مش پیغام میں رشیدین کمائی
دا بنو سے دون کی دولت نا غختن کڑی چپ دے سخت گرمی اور روان روزے میاشت لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سارے اور ایدن کو اس پا پی خبر کے دا گرمی دو رسنی میں بجے کی دن کی دی دا نجیب آمیر نبلند خبر نوارو
دا مردان پولیس وای پرون مخام یو ځانمرګي برید کوونکی د سیټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو ډزې پرې وکړې په فایر او چاودنه کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر له منځه تللی د مومند جنسي چارواکي وایي نن سهار د لاټري کیمپ سره نږدې د یوې چاودنې له کبله د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه کارکوونکي ژوبل شول په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړې پای ته رسیدلې د شام د بشری حقوقو د سارن اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره وساتله چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تورن پیژندل شوي دي سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې دی د مداخلې کولو نه ډډه وکړي او د ترکیې او لوړپوړی چارواکي وایي د انقرې او مسکو ترمنځ ناندرۍ نه حل کېدونکې نه دي وړاندوینه یې کړې ده چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي
لند خبرونه د نجیب امیر نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 28 مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور سره وجلې شوی د ټکسی ډرایور اورور د ډرون حمله مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکی تانه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړې شي ورسپانه لیکي چې مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې پکې دا هم ویلې شوی دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمېر په پاکستان کې موجود دی کوم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دی ورسپانه لیکي چې دا پښتنې په خپل ځای خدا هم حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی په جنګلو څخه آسان کار نه دی خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د مینا د ترهګری خاتمه لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي خدا هم رښتیا ده چې دا حمله په غیر د مفاهمت او مرستې نه ممکن نه دي ورسپانه لیکي چې په نوشکی کې پر ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزي د پاکستان حکومت او فوزي مشورلې لخوا احتجاج خو وکړی شو خو د یو بی ګناه پاکستانی وګړي په وجنې خاموشي اختیار کړی ده ورسپانه لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس څرګندونه نکړه نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنه معاملہ امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمه قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د زپلې شوی کورنۍ ته انصاف ورکړي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت روجي میاش کې اولسته په ارزان نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټي سٹورونو لپاره د پاوکم 2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه به تر څه حده ولست ګټه ورسی خو په ټول ملک کې 15.5 زره پوری یوټیلیټی سٹورونه دي نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فائده رسی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیزه خبرو اترو کې په کومو نکاتو چې اتفاق شوی که هغه عملي شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات ډیر کم شي. بلخوا فارن پالیسي مجلل کې چې ایران ته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا منصور سفر یو شمیر پوښتنې راپورته کړي دي، ځکه چې ایران او طالبان د غربي نړۍ په اړه یو شان اندېښنې لري. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوړخیزه خبرو په پنځم پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمیر نکاتو سلا شوي دي، او که دغه عملي شي نو په پاکستان کې میشت افغان کډوال به د ویستل کېدلو د اندېښنو نه خلاص شي. د دې رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندیز هم شوی چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارډ یا پی او آر دې هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا رپورټ زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوي دي. په یاد پېښه کې د 132 ماشومانو په شمول 135 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو دې لړ کې طالبان او ایران یو شان دریز لري، او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیړونکي تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوي ځینې امریکایي اسناد څرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیرالله خیرخوا ته ذمواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره دې کار وکړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
سٹار اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملا منصور د بچل کېدو نه پس په افغانستان کې د سولې هڅې پیکخ کاری، خو ولسمشر غنی طالبانو ته ویلي دوی ښه فرصت لري چې خپلې وسلې کیږدي، ګنې نو هماغسې به ووجل شي لکه د دوی مشر چې په نښه کړی شو. د دې مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوي مشر ته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړي دي، چې یا خو دې سوله وکړي او یا دې د ملا اختر منصور په څیر وژنې ته غاړه کیږدي. د افغان طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور د مې په 21 په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو. د طالبانو د یو پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمولو لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروستو طالبانو په سمدستي توګه هبت الله اخونزاده وټاکو چې دا شان د طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروستو په دغه ډله کې پیدا شوي وو. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کلونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړی وو چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کولو لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاده کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا به دوی د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي ملا اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې اخیستو پر ځای جګړې ته لاس ور ورکړ. د اپریل په 19 په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریس بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي. خو پاکستان بیا داسی تورنا ردوی مکاله لیکي کې دیش چې د هبت الله د دوه مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنس د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجی اغیزمنه ثابته شي. روزپاڼه لیکي د طالبانو یو کمانډان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوه برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روزپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې په راتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی
دی. د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
د دمین وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې سټارز اینڈ سټرایپس روزپاڼه وایي چې افغان ولس مشر اشرف غنی ویلي دي طالبان دا مهال یو ښه موقعه لري چې خپلې وسلې کېږدي. هلته امریکا له پاکستانه غواړي چې له طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو خبریال د یوې پوښتنې په جواب کې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې ری په نښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد تو لاغی چې د طالبانو پخانی مشر ملا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وشل شو په واشنگټن د دې حمله په خاطر نیوکه کړې دي او هغه په ملي حاکمیت تیرې بللې دي. نور تفصیل د نوریاس نوری نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بے جواب پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د تروریستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال رئیس په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې تروریست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د تروریستانو ملاتړ نه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د هلمند والی حیات الله حیات وای لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او ستغلته جګړه پای ته رسیدلې ده. نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه وررسېدلي او دا مهال په سیمو کې چې وسلوالو برید کړي په تصفیوي عملیاتو کې بوخت دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مارجی په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تیرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې چې شپږ سوه یو سړک ورته وایي په دې باندې یو څو ځایه دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړه او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلی دي. ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي، یو څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لښکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادیږي، لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي، موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات، ویل کېږي چې له تېر دورځو راهیسې وسله والو د لښکرګاه ښار ته په نږدې سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. دا راته ووایه چې اوس دغلته جګړې په کوم وضعیت کې دي؟
لښکرګاه ته نږدې تقریبا د لس یا پنځلس کیلومتر په شاوخوا کې په بعضې ځایو کې دښمن حمله کړې وه. د هغه حملې ته غاښماتوونکی ځواب ویل شوی ده. هغه تهدیدات اوس له منځه لاړ دي او دا جبهي جنگ نه ده. دښمن راغلی او جنګ یې وکړ، تلفات یې ولیدل او د ساحې نه بېرته وکړل شو. یعنی هېڅ د دې تشویش نشته ده چې دوی جبهي جنگ د لښکرګاه نږدې شاوخوا د موږ سره وکړي او یا د لښکرګاه خوینه خاصه د سقوط باعث شي.
د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
من په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو. ولې په دې کې شک نشته ده چې د موږ په مارجه کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت وو. موږ خپله په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه که وکولی شو باید ځانګړي ځواکونه را ورسېږي، قوماندو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وکړي، نه دایمي. ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن زمونږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده، هغې ته به انشاءالله د دښمن رحمتونکی ځواب.
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرئ؟ خصوصا دغه د لښکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کېږي او په رپورټونو کې بېلابېلې شمېرې راځي. د تاسو معلومات څه دي د تلفاتو په اړه، هم مقابل لوري ته هم تاسو ته؟
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعه د 40 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمېره به وروسته د هغه نه معلومېږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا پرې تصفیه کړو. هغه معلومات چې فعلا موږ لرو په سیمه کې د دښمن د مړیو ډېر جسدونه پاتی دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
تاسو د هلمند والی حیات الله حیات مرکه اورېدل چې زموږ همکار اجمل انور سره کړې وه. او اوس بلاړ شو یو بل رپورټ طرف ته. په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک په سیمینار کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې په ور زیاتولو ټینګار وشو. دې سیمینار ته یوې جینې هم خبرې وکړې. د قمردین ګړې اوسیدونکې او ګلشن رحمان کالونی سکول زده کوونکې منیبا خان په مورنۍ ژبه په زده کړو د اهمیت د ټینګار تر څنګ له چارواکو ګیلې هم لرلې. هغې سره زموږ همکار شبیر جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له حکومته ولې ګیله منه ده. نو هغه وایي،
زه د خپلو مشرانو نه دا ګیلې کوم چې تاسو ولې موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه ولې نه راکوئ؟ تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ؟ اخر د دې وجه څه ده؟ ولې جی سو غلامان دي یا زموږ څه قصور دی چې تاسو موږ ته نه راکوئ؟ او دا د نړۍ د ځغسمان د نامم د غوینا د چیلک په پښتنو ماشومان باندې زرو سزوي د غې د پارم سوه کوي د غې خپل جب راغی. زه د خپل مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې موږ ته په خپل جبه کې زده کړه راکړي، څنګه چې په نورو جبو کې لکه انګریزي او پدی جبو کې خلکو ته زده کړې ورکولې کېږي، هغه شانتي موږ ته په خپل جبه کې زده کړه راکړي.
سب اوشي دې سره چې په خپل پښتو جبه کې تاسو زده کړه غواړئ، نه دې سره به سوشي سونه پرمختګ به شي، سومره خوالي به راشي.
جی ګوره کنه، ساينس دانانو مې کنه چې ماشومان په خپل جبه کې د ټولو نصیحت پار سپوږي، موږ ته چې په خپل جبه کې په پښتو جبه کې زده کړه راکول کېږي، موږ په هغه باندې یقینا زیات پوهېږي. موږ په هغه کې چې چرته د ساينس څخه لې په هغه چې هغه پښتو کې موږ په هغه باندې زیات پوهېږو، حالانکه چې هغه اوس په انګلیش کې یا اردو کې موږ په دوه نه پوهېږو نه. موږ که بیا چرته تجربه کوو نو که په خپل جبه کې وي نو موږ به ښه د اسانتیا سره وکړو.
چې په کوم ځای کې سبق وایې کنه، نو هلته کې په کوم ژبه کې سبق وایې؟
جی هلته په اردو کې او په انګلیش کې زیات دغه کېږي.
نو تا د پښتو کوم ځای زده کړل ده او دا خبره تاسو په کور کې څوک کوم ځای زده کړل؟
جی دا ما خپل زده کړی ده او زما پلار تاسو پته ده دغه دی، نو ما دا غنه زده کړی ده. ما پلار سره ځکه نه ما دا غنه خبرې زده کوم.
لاس کې خپل مرګور سره یا مس سره یا استاد سره اغی ته دی ویل چې ما سره په پښتو کې خبرې کوي ما ته خودم
نه جی زمونږ مرګری خو مونږ سره خپل پښتو جو به کې ټول مرګری مې د پښتنې دی پنجابیانو سره تعلق نه لرو او مسیانې دی اغی سره هم
وړي راوښو مې دا دونه خبر دې زده کړې دینو دا چې تاسو یې ته لوي شنه ته په پښتو د پاره سکه
جی بالکل جی زه غواړم زه ما نه خوښ ته چې زه خپل پښتن کوم د پاره سوا کما پښتنې پیغلې او دا خزی دی چې د کنډیم د پښتو په کې دغه کې ډیر زیات پټ کړدار دا کولې شي لکه چې دا خزی چې دا خلک د کور نه ایز د کای کنه ارڅ د دې موریانو نه ارڅ ایز د کای نو دا موریانې چې د دې پښتو جبای نو دې ته بخاله غي اساني
او زمونږ پښتانه خو په جنه کو سبقونه ډیر نه وي د کور کارونه په کې سبقونه پې نه وي نو اغه ته تاسو
جی زبا اغه ته دا ویل غواړم چې تاسو پخپلو ماشومان باندې پخپلو کجنه کوي د هر سری اغه باندې تعلیم وای او اغه چې لکه چې اغه هم په ملک پدا کې ډیر غټ کردار ادا کولای شي
دا وا د کمردین گڑے اسی دن کے دا گلشن رحمان کالونی اسکول زدکون کی منیبا خان چھ زمون ہمکار شبیر جان ورسرا خبری کولی او اس ورزو دا یوبل ریپورٹ طرف تا خو لمڑی ددمی طرف تا ورزو
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونا او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونا
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو رنه نن د مې یو د شمنې ته دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې په توګه لمنسل کیږي د دې ورځې د لمنسل مخداوی چې خلک په دې پوې کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کوم ناروغو سره مخ کول شي د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یو اداره وايي په هواد کې 50% خلک تماکو کاروي او کال سل سره کسانې لوجې مري د سلام یوسف سي دا ریپورت پی اورو
د پاکستان چیسٹ سوسائٹی مرکزی صدر او د لیڈی ریڈنگ ہسپتال د سینے د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وائی چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیر سړی او نه خزی سیگریٹ یا چیلمس کی او د یو اٹکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال لوجی مری
سیگریٹ نوشی سرا اهم چې کم بیماری لگی هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس ایمفائزیما او های بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد دی لکہ جب شوا خوراک نالے شوا میدا شوا گردے و مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجہ بھی
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسسټنټ پروفیسر ضیاء الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي
خلې کې د هغه نسوار لکه سمره وي د خلې کینسر د شونډو د جبې د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې مېده طرف ته ځي نو مطلب مېده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د مېده د دې کینسر په کې ډیر زیات دي
د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 45,000 کسان د تماکو د کارولو لوجه ل پیدا کیدونکو مرزونو مري چې په کې 45,000 هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپل سیګریټ نسکي خود نورو خلکو د سیګریټ لوګي ناروغ کیږي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او سورتو د یو بل ریپورت طرف ته د موسیقي استادان وایي چې د فلم په کامیابی کې د موسیقي ډیر اهمیت وی او په سنی فلمونو کې معیاري شاعري او د غسي سم موسیقي واچول شي نو هغه سره به فلم چې د هغه نور هم ترقی کولی شي او خو فلمونه مخې ته راتللی شي په دې اړه سره ظهیر یو ریپورت جوړ کړی د راځي چې ورته وښو
اندولو وحیدا سنا اندولو وحیدا سنا شرازنا تزوق لینا بجوړولا شرازنا تزوق
پښتو فلمونو پروډیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډېر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتلی کېږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله یې د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د کیسې سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدله.
هغه خلک چې کومونو هغه هیري وي هیري، دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به په هغې باندې کہانی هغې ولیکله، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخي امیر غلام صادق و د دې طرز جوړوونکی چې کوم رفیق شینواري و دې باندې به کېناست، او په دې باندې به سچویشن مطابق به هغې غانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست و او هغه موسیقار ته بیا د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی دي هغه ګانه چې دی جوړه به کا، او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه د 70-71 نه 19 تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاریخ چې خدای دا به څنګه خلک وچې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
کله چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
او څنګه چې بدر منیر به هغه ټایم سره په هغه باندې کوم گانے پکې رسېدل، نو د هغه په هولیه د هغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ و، څنګه لوکیشن وي او څنګه د فلم موډ نو هغه بیا میوزیک هم پکار رسېږي. زور خو بدلېږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په ډېر لږ څو کالو کې وګورئ چې د گانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی. سو بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو گانه یا دوه گانې هټ راځي، که هغه د رحیم شاه پاول که هغه د بل چا پاول، په مارکیټ کې یو گانه راځي.
یو ځوانی یو بل شراب مونږ یو په ځوان شان
ډېرې مستې نه کاګ اخلو قدمونه
د دې ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په وینا کچرې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمی صنعت را ژوندی کول غواړي، نو باید چې د پخوانیو هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چه گورم ستا حیات چه گورم دخول زانا دیکرم بے خبر دا گل پشان دلور جادوئے او منتر دا گل پشان دلور جادوئے او منتر دخمل زانا بے کم بے خبر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر د گل پشان دلبر جادوئے او منتر گل پشان دلبر جادوئے او منتر ستا دمینے
هم سپلن ساد مینے زرنگین دا زوانستا یم پسرلی ساد مینے جون دن میں ٹولتا لدر کرو ستا دخ کو لا جال کی گیریم اورو رکے یم دمینے ستا دا ادا چال کی گیریم او نہی ریگی زمانہ سمی توڑ دنیا نا یاد ہم بے ما خام و سہر گل پشان دل بر جادوئے او منتر د گل پشان دل بر جادوئے او منتر ہوستا کلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخل زانا بے کرم بے خبر گل پشان دلبر.